د مشالر د نړۍ ناسا ته خبرونه په روستۍ خبري غړي کې د خپل قربا اسلام مومند د خبرونو ویان د پامیر ساحل سلامونه ومني او وخت شوه 15 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ یو تازه موضوع هم لرو چې په کراچۍ کې ده هغه به اړه به تاسو ته تازه معلومات درکو نیخ پنی غبانی او نور هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې ورځو پامیر ساحل ته چې تاسو سره سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
د کراچۍ و عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او یو شمېر نور کسان د تیر کال په یوه قضیه کې مفروران بللی دي. په پېښور کې د اورکزیو د مموزیو سیمې احتجاجي پرلت نن پر څلورمه ورځ هم روان دی او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی نن ترکیې ته رسېدلی دی. بشپړ خبرونه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلۍ غړی محسن دوړ او د غورځنګ دوه مخکښ غړي محمد شفیع او هدایت الله مفروران ګرځولی دي. عدالت دا اقدام نن د کراچۍ په زندان کې د غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د قضیې د اورېدنې پر وخت کړی دی چې ورسره سم اوس پولیس کولی شي چې نومولي کسان گرفتار کړي. د وزیر وکیل قادر خان مشال راډیو ته ویل دا ټول کسان د 2000 زیږیز کال د دسمبر پر شپږمه په کراچۍ کې د غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد د ویناګانو په تور تورن شوی ول چې هغوی یې ردوي. نوموړی وایي د پېښور وزیرستانونو او کراچۍ چارواکو قاضي ته وویل چې د پښتین د وړ شفیع او هدایت الله په نوم هیڅ جایداد نشته چې عدالت یې کنګل کړي. تر دې وروسته قاضي هغوی عدالت ته د نه حاضرېدو له وجې دایمي مفروران وګرځول. د غورځنګ مشران وایي په آئینی او قانوني لارو یې د پښتنو د حقونو غوښتلو مبارزې ته دوام ورکړی دی. علي وزیر تیر کال د دسمبر پر 14 په پېښور کې تر گرفتارۍ وروسته د کراچۍ په زندان کې دی. د سند عدالتونو د نوموړي د ضمانت درخواستونه رد کړي خو د وزیر یو بل وکیل صلاح الدین ګنډپور د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست کړی چې هغه خوشي کړي. په پېښور کې د اورکزیو د مموزیو سیمې اوسیدونکو احتجاجي پرلت نن پر څلورمه ورځ هم روان دی. شاوخوا 300 احتجاجیان د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناست دي او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي. په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان ورکړي او د سیمې خلکو ته د روغتیا، تعلیم په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې کړي. د مموزیو قومي اتحاد په نوم د ټولنې مشر بلال الدین پرون مشال راډیو ته ویل کله چارواکو سره مذاکرات بریالي نشول احتجاج اسلام آباد ته غځوي.
مون خو دغه فیصله کړې ده زموږ کوم تنظیم دی په شمول د قوم خلکو د اورکزو چې انشاءالله که دلته زموږ مطالبات نه پوره کیږي نو بیا موږ به انسترخار اسلام آباد پلاننګ شته سالته موږ د پرلت وغځو.
په عین وخت کې د مموزیو د مشرانو یو شپږ کسیزه پلاوی له پرلتلوالو سره لیدلی دي او ورته ویلي دي چې د اورکزیو انتظامی مشر نن ورسره په پېښور کې مذاکرات کوي. امنیتي ځواکونو شاوخوا یوه لسیزه مخکې په مموزیو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول او په 2013 زیږیز کال کې زیاتره کډوال خپلو کورونو ته ستانه شول. هلته د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د تعمیراتي او مواصلاتي چارو سلاکار ریاض خان پرون له پرلتوالو سره لیدلی خو خبرو یې نتیجه ورنه کړه. د پاکستان حکومت وایي په ټولو قبایلي ضلعو کې د بیا رغونې او مختیاری چارو پروژو ته دوام ورکړی دی او پوځ د امنیت ټینګښت لپاره وخت په وخت عملیات هم کوي. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې په یو چاودنه کې د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیت قومندان وژل شوی او یو لس ژوبل دي. عیني شاهدانو مشال راډیو ته وویل چاودنه نن سهار 10 بجې هغه مهال شوی چې د طالبانو رینجر ګاډۍ د اسداباد له کیرالې پله تیرېده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مشال راډیو ته په استولي بیان کې ویلي چې په پېښه کې د څلورو طالبانو په ګډون 8 کسان ژوبل شوي او یو وژل شوی دی. نوموړي له دې پرته نور معلومات نه دي ورکړي خو د اسداباد د مرکزي روغتون یو ډاکټر د نوم نخولو په شرط وویل چې د چاودنې له ځای څخه ټول 12 ژوبل کسان وروړل شوی ول چې په کې د شیګل ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیت قومندان عبدالله د سختو ټپونو له وجې ومړ. ډاکټر زیاتوي په ژوبلو کې د ښوونځي د یوه زده کوونکي په ګډون 12 وګړي هم شامل دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په 13 شاوخوا یوه نیمه میاشت کې د طالبانو پر ګاډو څلور بمي حملې شوې دي چې په کې ورته مرګ ژوبله اوښتې ده. او ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقادر قهار بلخی پر ټویټر لیکلی چې متقی او نور وزیران به په انقره کې له ترکیو چارواکو سره د مرستو، کډوالو، هوایی ترانسپورت او سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې وکړي. طالبانو د اګست په نیمایي کې تر پراخو عملیاتو وروسته په داسې حال کې د افغانستان غرب پلوی حکومت ړنګ کړ چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په بیړه په هغه هیواد کې خپل شلکلن پوځي حضور پای ته ورساوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته غربي هیوادونو له افغانستانه خپل سفارتي کارکوونکي وایستل، خو د ناټو غړي هیواد ترکیه هلته خپل سفارت پرانیستی ساتلی دی. ترکیه له هغه وخت راهیسې له قطر سره ګډ کار ته دوام ورکړی چې د نړیوالو پروازونو لپاره د کابل هوایي ډګر فعال وساتي. اوسمهال یوازې د پاکستان نړیوال هوایي چلند PIA او د افغانستان شخصي کامیر شرکت الوتکې له کابله چارټرډ پروازونه کوي، خو د بیمې له وجې د ټکټونو بیې خورا لوړې شوې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن پر ټویټر په بیان کې خبرداری ورکړ چې که د یادو شرکتونو د ټکټ بیې ښکته نه کړه نو پر الوتنو بیې بندیز ولګوي. له اګست راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د PIA د یو طرفه پرواز ټکټ بیې 2500 ډالرو ته لوړه شوې چې پخوا 300 ډالره وه. په عین وخت کې د زیاتره نړیوالو مرستو بندېدو له وجې د افغانستان اقتصاد ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په هغه هیواد کې د خوړو بیې زیاتې شوې دي او د بیکارۍ کچ هم لوړ شوی دی. ترکیو سرچینو له چاوشوغلو سره د طالبانو پلان شوی ملاقات تایید کړی، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل چې په امیر صاحب باندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د مشال ریډیو په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري. په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او ځینې نور کسان مفروران ګرځولي. د اورګزو د ماموزو قبیلي احتجاج نن هم دوام لري. او د پاکستان اطلاعات او نشریات وزیر وایي چې د استخباراتي ادارې ISI د مشر ټاکلو عمل به زر سرته ورسیږي. په دې پروسه کې د ځنډ پاړه یو قانون پوه وایي
نو دغه دا معلومیږي چې سره پوچ کم دي کنه ریزرویشن دي موجود حکومت سره، نو دا خوشکاری دا سیاسي مسله ده.
د شمالي وزیرستان سپین وام اوسیدونکي وایي د صحت بشپړ اسانتیاوي نه لري.
دا لرې پراتې سیمې دي چې بولډري سره لګېدلې، په داسې صحت مرکز نشته. په شي دغه غریبون هغه نشه زینا ډیلیوري کیسې ضروري.
د پاکستان هوایي چلند PIA له طالبانو شکایت کړی چې د دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي. او د شلوریز نړیوال کرکټ کپ لپاره تیاری روانې دي. د افغان کرکټ لوبډلې اوپنر عثمان غنی وایي
ان شاء الله که د خدای رضا وه او باقي ژوند یو ښه شکل سره موږ یو ښه تیاری لپاره ورکړل ترڅو سلا سره وړل
کېږي. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع. څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې په کراچۍ کې د ترګري ضد یو عدالت د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ او د غورځنګ دوه مخکښ غړي محمد شفیع او هدایت الله مفروران ګرځولي. عدالت دا اقدام نن د کراچۍ په زندان کې د غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د قضیې د اورېدنې پر وخت کړی چې ورسره سم اوس پولیس کولی شي چې یاد کسان ګرفتار کړي. دغه نور معلومات اخلو په کراچۍ کې خپل خبريال نیاز علي چې همدا وخت د ټلیفون په کرخه دي. نیاز، ډېر ډېر ستړي مشي، یو څه معلومات لري په دغه اړه باندې؟
ډېر مننه احسان محمد صاحب. نن چې په کراچۍ په زندان کې دننه د دغه قضیې اورېدنه وه، په دې کې علي وزیر چې دی هغه د تیرو لسنیمو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. نو د دې اورېدنې په وخت چې د جنوبي وزیرستان سره سره د پیښور او بیا په کراچۍ کې د بلدیا ټاون سیمې چې کوم ډیپټي کمشنران او مختیار کار دي، هغوی خپل راپور پولیسو ته ورکړی، بیا پولیسو دغه عدالت ته وړاندې کړی دی. ولې چې په دې قضیه کې په وړاندې عدالت چې کوم دی دا راپور راغوښتی و، نو په دغه رپورت کې هغه ویلي دي چې په دې کیس کې چې د دو سر نور چې کم دي د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او بیا په قومي سمدی کې چې کوم غړی دی محسن داوړ او دغه سره سره چې نور کسان دي نو د دوی څه جائیداد یا چې کوم دی نشته دي کچری هغه به نو دا د هغه کاروایی دا چې وړي چې په دې کیس کې صرف علي وزیر نوې شوې دي او نور کسان عدالت بیا مخونان ګرځولي دي. عدالت دوی ته د دینه وړاندې منی سوزله ویلي چې دوی دی یاد عدالت ته وړاندې شي وړاندې شي خو تر اوسه پورې منظور پښتین یا محسن داوړ یا چې نور کم کسان دي عدالت ته نه دی وړاندې شوي.
دا کسان ولی نیول شوي دي وبخیم دا کسانو باندې څه تورونه دي ولی مفرونان ګرځول شوي دي او علي وزير ولي نيول شوي کدي وضاحت وکي مننه بوي.
اسرار سے پی ٹی ایم تیر کال د دسمبر پشپگم د کراچی په سوراب بورډ کې یو غټه غونډه کړې و په زرګونو خلکو په دغه غونډه کې شرکت کړی او بیا د پی ٹی ایم د مشر منظور پښتین سره محسن داوړ او سره سره علي وزیر او نور هم ویناګانې کړې دي چې بیا د هغه یو ورځ وروسته یعنی په 9 دسمبر چې د سوراب بورډ پولیسو د دوی په ضد مقدمه درج کړې و. په دغه مقدمه کې پولیس په دوی تور لګوي چې دوی د ریاست خلاف د پاکستان د استخباراتي ادارو خلاف او د ریاستي ادارو خلاف چې کوم دی ویناګانې کړې دي. خو پی ٹی ایم څو ځله دغه تور رد کړی دی او بیا د هغوی وکیل هم دا وایي چې په سټیج د چا خلاف که څوک خبرې کوي نو هغه د ریاست خلاف رد وینا نه وي. علي وزیر بیا نیولې په پیښور کې وو په 16 دسمبر او هغه په هغه وخت کې نیول شوی و چې هغه د ای پی ایس د ماشومانو چې کوم دریم ترینو د هغې غونډې ته هغه وینا وکړه او د هغې نه راووتلو. نو هلته د پیښور پولیسو نسلو خو د پیښور پولیسو هم دا ویلي وو چې موږ د سند پولیسو په غوښتنه چې کوم دی دی نسل دی او هغه اوس د 10 میاشتو راهسې د کراچی په زندان کې دي.
ډېره زیاته مننه د مشال ډیو خبریال و نیاز علي خان له کراچی تاسو ته معلومات درکول چې په کراچی کې ترګریز د یو عدالت د پښتون غورزنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ او د غورزنګ دوه مخکخان مفروران ګرځولي دي. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. اوریدونکو په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلی احتجاج نن په 4 ورځ هم دوام لري. هغوی د پریس کلب ودانۍ مخ ته ناست او له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امن پر ځای کولو سره سره دي دوی ته د صحت، تعلیم او جو نورې بنیادی اسانتیاوي ورکړي. په صوبای سمله کې د اورګزو یو استازي پرون په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت سره یې خبرې روانې دي او مسله به یې زر حل شي. په پیښور کې زبوک همکار طارق اورګزی سره مونږه لږه شیبه وړاندې هم پر دغه موضوع خبرې کړي. راځي چې بیا ورته وښو
چې د ماموزو ولس احتجاج چې کوم دی هغه نن په 4 ورځ هم روان دی. نو همدغه شانتې ده او دوی دا وایي چې تر څو د دوی په غوښتنو عملي کاروایی نه وي شوي نو احتجاج نه پرېږدي. د دوی چې کوم دی 15 غوښتنې چې پکې امنیت ټینګول، د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت د ړنګو کورو چې کومه سروې او تاوان دی، همدغه شانتې بنیادي سهولتونه د ورکړه شي او مسلو ته د حل لار چې دی هغه ولټول شي. د احتجاج چې کوم دی دا د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان دی. نو پرون مازیګر شاوخوا 4 بجې د وزیر اعلی د تعمیراتو او مواصلاتو خصوصي معاون ریاض خان چې کوم دی د یاد تنظیم غړي غوښتلي ول او ایم پی ای هسکل مخې ته د منستانو چې کوم چمبر دی په دې کې سره ملاقات کړی دی. نو هغه ملاقات کې ریاض خان کوشش کړی چې د دوی دغه تور برابر کړي چې خپل احتجاج ختم کړي خو سره دای نه دی منلی. نو معمول خصوصي چې کوم دی ریاض خان د تنظیم غړي ته چې کوم دی ویلي دي چې اورګزو ته په 15 تاریخ درې نورو منستانو سره ورزي او د دوی په مسلو به سره خبرې کوي. خو د تنظیم غړي چې کوم بلالدین اورګزی دغه مشال لري ته لکنټ مخ کې ویلي دي چې التا خبرې کولو پر ځای دلته د دې سره چې کوم دی خبرې ولې نه کوي، دلته د ناسي را دي شي او موږ سره خبرې وکړي. نو هغه دا ویلو چې و سوته یو وفد راغله دي د ماموزو چې کوم مشرانو یو شپږ تنانو مشرانو وفد راغله دي او هغه ته دا ویلي دي چې ډیپټي کمشنر محمد خالد د پیښور کې تاسو سره ملاقات کول غواړي او دا چې کوم د تاسو غوښتنې دي په دې باندې به سره ټول مذاکرات وکړي. نو دې دا ویلو چې کدا مذاکرات کامیاب شول نو موږ به دا احتجاج پرېږدو او کدی دا مطمئن نه کړلو نو خپل احتجاج چې دې د جناب بیا ختموي او اسلام آباد ته غځوي.
طارق پلنټو کې زمونږ اردوونکو ته وایي چې د ماموزو قبیلی څومره غړي دا وخت دغه تکي موجود دي په احتجاج کې او د دوی د مسلې د کم وخت نه دوی څه وایي؟
په دې کې زیات تر تعداد ځوانانو دي او مشرانو هم پکې شامل دي او د دې تعداد چې کوم دی دا تر 300 پورې 500 پورې خلکو تعداد دی. دغه خلک چې کوم دی په 2010 کال کې چې کله التا اپریشن شروع شول په اورګزو کې نو التنا اوتلو او د دې شمیر چې کوم دی دغه دیان نظر خندنونه دي. پدې کې چې کله په 2013 کال کې التا اپریشن مکمل شول نو ته ویل شو چې تاسو واپس لاړ شئ، نو شپږ سوه خندنونه چې دي هغه خپل علاقو ته واپس شول او نور چې کوم دی هغه اوس هم هنګو کوهاټ پېښور او داسې نورو سیمو کې میشتي.
د په پیښور کې زموږ خبریال طارق قرازی چې تاسو معلومات درکول، هلته کې د ماموزی قبیلې د احتجاج په اړه باندې چې دا غوي څه غوښتنه دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
اردن کو د پاکستان اطلاعات او نشریات وفاقی وزیر ویلی چې د استخباراتي ادارې ایسای د مشر ټاکلو عمل به زر سرته ورسیږي. فوا چودھری دا خبره د اکتوبر پر 14 نیټه پر ټویټر لیکلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای د نوي مشر د ټاکنې په اړه د پوځ د مشر جنرال قمر جد باجوا او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ملاقات باوجود تر دې دمه د وزیر اعظم له دفتره په دې څوکۍ د ټاکنې رسمي اعلامیه نه ده خبره شوې. فوا چودھری تر دې وړاندې ویلي وو چې د ایسای د مشر ټاکلو واک له وزیر اعظم سره دی. پوښتنه دا ده چې د پاکستان پایین کې په دې اړه څه ویل شوي. دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له خان پوهانو سره څېړلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د پاکستان د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ له هغه وروسته اختلافات پیدا شول کله چې د فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د اکتوبر پر 16 نیټه په اعلامیه کې اعلان وکړی چې د ایس آی مشر جنرال فیض حمید له خپلې چوکۍ بدل شوی او پر ځای یې لیفټنانټ جنرال ندیم احمد انجم ټاکل شوی دی. خو د دې اعلان اته ورځې شوي خو لا هم د وزیر اعظم له دفتره د دې ټاکنو رسمي اعلامیه نه ده خبره شوې. د دې هیواد د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری د اکتوبر پر 12 نیټه په خبري غونډه کې ویلي وو چې د آی ایس آی د مشر د ټاکلو قانوني واکو اختیار له وزیر اعظم سره دی. د نموړي تر دې څرګندونو وروسته د بحث توڅو چې د دې هیواد په آئین کې آی ایس آی د مشر د ټاکنې په اړه څه ویل شوی دی. د پاکستان وتلی قانون پوه عابد ساقی وایي د دې هیواد آئین په دې اړه څه نه وایي، خو البته د قانون له مخې وزیر اعظم انتظامی مشر دی او د دغه سي ټاکنو قانوني واکو اختیار له هغه سره وي.
پولیس مشر د وزیر اعظم تر مشورې وروسته د پوځ مشر ټاکي. آی ایس آی د پوځ محکمه نه ده، بلکې په دې کې پوځیان او ولسی خلک ګډ کار کوي او دا د وفاقي حکومت لاندې راځي. نو ځکه وزیر اعظم او کابینه واک لري چې د پوځ او آی ایس آی مشر وټاکي.
د پاکستان ځینې نور قانون پوهان او سیاسي څېړونکي هم د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ د آی ایس آی د مشر د ټاکلو پر سر اختلافاتو ته د آئین نه بلکې په سیاسي تناظر کې ګوري. په کراچۍ کې قانون پوه صلاح الدین ګنډپور وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي مسله ده.
پاکستان آرمی چې کوم نه ده اول پہلا نن دا اناؤنس کو چپلانے بدایا آئی ایس آئی کے مشن نو نگر نہ معلوم ہی کہ سر فوج سے کم دے کر ریزرویشن دی موجودہ حکومت سے تو اگر بعد سے کم دے کر دا ہو میٹنگان شروع ہو اگر میٹنگان ہو کہ کم دے کر بیا دا خبر کر مخانہ چا مشاورت بکی کی مشاورت کے بجٹ کو پیٹ پیٹ کی
دا عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ اختلافات د حزب اختلاف ګوندونو ته موقع په لاس ورکړي چې پر عمران خان فشار زیات کړي. حزب اختلاف رمخه د فوج مشر جنرال باجوا او د ایس ای بدل سوی مشر جنرال فیض حمید باندې تور پور کوي چې د دوی پیدا عمران خان په واک کې راوستي او د پردې شاته حکومت هم دوی کوي. خو فوج عمران خان تل دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان مسلم لیگ نواز مرستیاله مشره مریم نواز هم د اکتوبر پر 14 نیټه له خبریالانو سره په خبرو کې پر دې موضوع وژغېده او په عمران خان یې نیوکه وکړي چې د دې هیواد د ادارو یعنی فوج او ایس آی څخه تماشا جوړ کړی ده.
دا نه د خپلو آئینی اختیاراتو ته استعمال مسله ده، نه د وزیر اعظم د واک ته استعمال مسله ده، او نه د جمهوریت او جمهوری اصولو مسله ده، بلکې دا د خپل ذات او حکومت ته د نور مهلت ورکول ستونزه ده. له ملک او ادارو نه تماشه جوړه شوې ده، یوازې د دې لپاره چې یو کس په چوکۍ پاتې شي، او هغه هم په دې خاطر چې هغه ستاسو حکومت چلوي.
خو د حکومت وزیران د په وار وار دا تاثر ردوي چې واقعي د عمران خان او جنرال باجوا ترمنځ د ایس ای د نوي مشر د ټاکلو پر سر اختلافات به شدید سي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د اکتوبر پر 14 نیټه ویلي د ایس ای د نوي مشر د ټاکلو عمل به ژر سرته ورسیږي. نوموړي زیاته کړه چې یو مخصوص ډلې له دې ګټه اخیستل غوښتل چې د پوینه ناکامه شول.
مشال لډیو ته وګستی په پا پاکستان کې د استخباراتي ادارې آی اس آی د مشر ټاکلو په اړه د هیواد آئین سوای پر دې اړه مو د عبدالحی کاکړ راپور ورید.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ودن کوزو اسلام آباد ته د پارلمان ځانګړې کمیټې په زور د مذهب بدلولو په اړه قانون سازي کول رد کړی دي. د دې ګام زد د یادې کمیټې اقلیتي غړو سخت احتجاج کړی. د کمیټې اقلیتي غړو غوښتنه کړې که دا قانون رد شي نو پر ځای یې باید بل قانون وړاندې شي. تفصیل اسلام آباد د گوهر مسجد په دې راپور کې.
دا جګړه ول وشوله چې کلا په زورا د مذهب بدلول حواله سره د خصوصي کمیټې غونډه وا. په دا غونډه کې په دا خبره باندې بحث سره ون و چې مذهب په زورا بدلول حواله سره قانون سازي وشي. دغه قانون سازي حواله سره د بشري حق وزارت یو قانوني مسوده تیار کړی و چې په هغه کې دا خبره وي چې په زورا پچا بند ها مذهب نشي بدل دل. د اکتوبر په 14 نیټه باندې چې کلا د مذهب د بدلولې حواله سره د پارلمان خصوصي کمیټې غونډه راوونه وا. په دا غونډه کې مذهبي وزیر نورالحق قادری، وزیر مملکت علي محمد خان او ورسره نورې ممبرونه ها د دغه بل مخالفت وکړي چې د کیم په بنیاد باندې وو په زورا باندې د مذهب د بدلولې حواله سره قانون سازي کیږي. د کمیټې په دا غونډه کې په اکثریتي رائے سره دا چې کیم په زورا د مذهب د تبدیلولې حواله سره قانون سازي وا دغه رد کړه او وی ویل چې دا قانون دا نه جوړیږي. په دا قانون سازي باندې د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد ها ډېر غټ اعتراض کړای و. د مشال ریډیو سره په خپل خبرې کې شی و ویلل
دا حکومتي بل زموږ موقف داري چې حکومت دا کوم بل تیار کړو دا د قران او سنت د اسلام د تعلیماتو صریح خلاف او دا د یورپی یونین چې کوم قرارداد په اپریل کې پاس شوی دی او په هغه کې پاکستان ته ویلي چې تاسو موږ مرحد درکو تجارتي نو تاسو به 295 بی او سی یعنی ناموس رسالت کان سزای موت او د سره قادیانانو باندې پابند او د سره فورس کنورژن یا جبري تبدیلی مذهب دا به ختموي. اسلامي نظریاتي کونسل په دې باندې 43 اعتراضات یا تحفظات کړو.
د کمیټې په دا غونډه کې اقلیتي یعنی هغه ممبرونه چې کوم مسلمان نه وي هغه ډېر سخت احتجاج وکړي او دای وویلل چې د مذهبي اقلیتې د پورا چنن کوم قانون جوړی شي راووندای د هغه مخالفت د تنگ نظرۍ په واجه باندې کوي. په دا موقع د خبریالونو سره په خپل خبرې شي اقلیتي ممبر او د بشري حقې پارلماني سیکرټري لال چند ملي وویلل چې د خپل اقلیتي برادری د پورا وو دای قانوني جنگ په هر میدان شي کوي. د وویلل دا بل کدی د چیرې ریجیکټ کوي نو په کور دو چې دی د یو بل داسې قانون تجویز کړای وای چې هغه د شریعت په مطابق وای. توسه تعلیم یافته یی وکیلون یی او دانشور یی. دا غونډه خپل دانشوري په اقلیتي برادری باندې ما وبوسی میشه وو خپل قانوني جنگ په هر میدان کې لړاو کوي او د دغه د پورو په هر میدان باندې اووس چګوي. د میشه خلاف چې کوم ظلم راوندای د هغه ظلم خلاف وو په هر میدان شي اووس چګوي او خپل ځواک و حاصلوي
او اس ظلم کے خلاف ہم لڑتے رہے.
یودا د ویچ د پاکستان پچھ نور حصے سارا سارا پسوبا سندھ کشے دا شکایات مخش رودری می چ د ہندو برادری کی مخالق تائے آغا پزورا بندے اسلام تارو اڑاوی پدا بنیاد بندے دا خصوصی د پارلیمان کمیٹی جوڑا شوی وا چ آغا پزورا بندے د مذہب بدلول حوالے سارا قانون سازی وکی او کچرے پ ملک شدا سے کیشی چ چک پزورا بندے د خپل مذہب نہ بل مذہب تا اڑاوی د اغه د پورا قانون جوړ شي او د اغه قانون پ مطابق بندے کاروائی کیجی. پدا قانون شی چکیم بنیادی خبر دی اغا چدا سی دی چکیم یوکاس خپل مذہب بدلول غوڑی اغی د پورا وو دای مقامی ایڈیشنل سیشن جج دفتر تا لوڑ شی او د خپل مذہب تبدلول سرٹیفیکیٹ وو خسته د پورا وو رابطہ وکی چکیم کاس خپل مذہب بدلول غوڑی د اغی عمر وو پا وو تل اسکولا ناز یوت وی ایڈیشنل سیشن جج وو باقاعدہ د دغی کاس انٹرویو کوي چکیم خپل مذہب بدلول غوڑی چه آیا دا مذاب دای پخپلا مرضی سرا او کچیره پچلا لچ یا پا دور خوف سرا بدلول غوڑی. پا دا قانون شه دا ها لکلی دی چه کچیره یودا سه کاس وی چه آغا پا زورا بنده بل کاس بل مذاب تا آڑاوی نو آغا لاس کولا جیل تا حت لائشی او دیو لاکنا تر دوی لاک پرا دی رپی جرمنا ها پیلاگ دلائشی. او پا دا رنگا پا دا قانون کشه نور ها دیر دا سه خبری دی چه دا اغه مقصد دا دای چچوک پزورا بندے یا دچا پلالچ سے دخپل مذہب بدلاول اتا مجبور نشی. گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن.
مشال لډو ته وګستې اردوونکو د بلوچستان په خوشاب سیمه کې په یو چاودنه کې د وجل شو دوه ماشومان مړی د دوی خپلوانو کوټې ته راوړي او هلته یې پرلت پیل کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د پیښې ذمهوارو ضد دې ګامونه پورته کړل شي. بل پلوه د حکومت د پیښې په اړه راپور طلب کړی دی. نور هله کوټې د مشال لډو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټ څخه 215 کیلومتره لري و سویل ختیځ لور ته د بلوچستان په تربت خوشاب سیمه کې د اکتوبر په 10 نیټه په یو کور کې 14 سوی د چلامل دو مشمان خور او ورور وجل سوی او یو بل ټپي سوی دي. د 14 پس د وزل سو مشمان خپلوانو لمړی په تربت کې احتجاج کړی وو. هغه غوښتنه کوله چې دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي، خو هلته د ځلي چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه یو کوټ تراوړی او د تیر مازګر رئیس د اعلی وزیر د ودانی په لور تلونکي لوی لار کې مړی شي او پرلته پیل کړی دی. په دې ترڅ کې د پرلت زیاتره برخوالو و سرتي عسکرو ته ګوتې نیولې او وایي چې د بهر څخه د راکټ ګولۍ راغلې او الته چاودل شوې ده او په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی.
ہم بلوچستانی ہیں، بلوچستان رہنے کا ہمارا حق ہے. ہم
تدی ماشومان یو خپل وای چې موږ نور هیڅ نه غواړو، یوازې موږ خپل سرونه محفوظ کول غواړو. موږ بلوچستان یو او په پاکستان کې د وسیدو حق لرو، ولی موږ مجبور کوي؟ موږ شیر ولارسو اوس موږ دلته د انصاف غوښتل لپاره ناشتو. د دې پرلت زیاتره برخوالو حکومت ته خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل سوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه الته په تربت کې د ضلع کیچ ډیپټي کمشنر د بهر څخه د راکټ خبره رد کړې او ویلي دي چې د لومړنۍ پلټنو څخه داسې بریشي لکه چې چاودنه په کور کې دننه د لاسي بم څخه هغه وخت سوي وي کله چې ماشومانو په دې لوبي کولې. خو د ماشومانو خپلوان د ډي سي و دې خبرو ته تر دم غړي و منلو ته چمتو نه دي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی ویلي دي چې د بلوچستان اعلی وزیر د تربت د پیش نوټس اخیستې دي او ډېر ژر به د کمشنر په مشرتابه کې یو حکومتي هیئت د پرلت د برخوالو سره ویني او د دوی غوښتنې به اواري کړي.
سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں. ہمارے
صوبے اعلی وزیر جام کمل خان د پیش نوٹس اخیستې دي او کمشنر به د دوی سره د لیدو لپاره ورسي. دغه ډول د کورنۍ چارو وزارت د دوی سره په تماس کې دي ځکه چې حکومت د دوی غوښتنې اوریدلو او اوارولو ته تیار دی. د نوموړي په وینا چې د اغېزمنې کورنۍ سره به انصاف کېږي او حکومت غواړي چې په راتلونکي کې دغه ډول ناوړه او افسوسناکه پېښه نه سي رامنځته. که څه هم تر دمګړې پورې د سرحدي عسکر له لورې د پېښې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو هم د پېښې په اړه رپورټ طلب کړی دی او ویلي دي چې د کوټ ضلع چارواکي به د پرلت برخوالو سره خبرې نن پیل کړي چې له امله به دغه احتجاج ختم شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ل د مې مخکې مو د ایوب ترین راپور واورید چې لکوټه مونږ ته راکو هلته کې د پرلط پاړه باندې اوس وخت شوه دی 15 بجې ل پامیر سایل خبرونه ورو
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلۍ غړی محسن دوړ او د غورځنګ دوه مخکښ غړي محمد شفیع او د هدایت الله مفروران ګرځولی دي. عدالت دا اقدام نن د کراچۍ په زندان کې د غورځنګ د یو مشر او په قومي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د قضیې د اورېدنې پر وخت کړی دی چې ورسره سم اوس پولیس کولای شي چې نومولي کسان گرفتار کړي. د وزیر وکیل قادر خان مشال راډیو ته دا ټول کسان د 2000 زیږیز کال د دسمبر پر شپږمه د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناګانو په تور تورن شوی ول چې هغه یې ردوي. علي وزیر تیر کال د دسمبر پر 14 په پیښور کې تر گرفتارۍ وروسته د کراچۍ په زندان کې دی او د سند عدالتونو یې د ضمانت درخواستونه رد کړي دي. په پیښور کې د اورکزیو د موموزیو سیمې لسګونه اوسیدونکو احتجاجي پرلت نن پر څلورمه ورځ هم روان دی. احتجاجیان چې د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته ناست دي له حکومت غواړي په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي، په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان ورکړي او د سیمې خلکو ته د روغتیا او تعلیم په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې کړي. په عین وخت کې د موموزیو د مشرانو یو پلاوی له پرلتوالو سره لیدلی او ورته ویلي چې د اورکزیو انتظامي مشران نن ورسره په پیښور کې مذاکرات کوي. امنیتي ځواکونو شاوخوا یوه لسیزه مخکې په موموزیو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول او په 2013 زیږیز کال کې زیاتره کډوال خپلو کورونو ته ورستانه شول. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشغلو سره وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پر ټویټر لیکلي چې متقی او نور وزیران به په انقره کې له ترکیې چارواکو سره د مرستو، کډوالو، هوایی ترانسپورت او سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې وکړي. طالبانو د اگست په نیمایي کې تر پراخو عملیاتو وروسته د افغانستان غرب پلوی حکومت ړنګ کړ. د طالبانو تر واکمنیتو وروسته غربي هیوادونو له افغانستان خپل ډیپلوماټان وایستل، خو د ناټو غړي هیواد ترکیه هلته خپل سفارت پرانیست ساتلې دی. ترکیه او سرچینو له چاوشغلو سره د طالبانو پلان شوی ملاقات تایید کړی خو نور معلومات یې نه دي ورکړي.
د پامیر سایل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو، په دې مې کې د نور موضوعاتو تر څنګ د شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ په اړه هم راپور لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د پاکستان هوایي چلند پی آی اے له طالبانو شکایت کړی چې دوی د چلند له امله نور کابل ته الوتنې نه کوي. خو طالبان وایي که پی آی اے د ټیکټونو بیا د لویدیځ پلوه پخوانی حکومت وخت ته راټیټ نه کړي نو یې نه پرېږدي چې خپلو الوتنو ته ادامه ورکړي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پی آی اے یوازینی هوایي شرکت دی چې تر ننه یې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
رویټرز سشنز د پاکستان د هوایي چلند پی آی اے په وینا خبر ورکوي چې سر لننه کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي او پی آی اے د دې ځنډ علت دا ښودلې چې طالبانو د دوی په چارو کې مداخله کوله، خپل سری قوانین یې وسه کول او حتی د دوی کارکونکي یې ویرول. پی آی اے یوازینی نړیوال هوایي چلند و چې کابل ته په منظم ډول الوتنې کولې. د دې هوایي چلند الوتنې وروسته تر دې کابل ته الوتنو لاس واخیست چې د طالبانو حکومت له پی آی اے څخه وغوښتل چې د کابل اسلام آباد ته ټکټونه بي د هغه وخت په څیر وټاکي چې په کابل کې لویدیځ پلوه حکومت واکمن و. طالبانو په دې اړه په یوې اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي که چېرته چا ټکټ ګران پرې پلوره د ترانسپورت او هوایي چلند له وزارت سره دې مرسته وکړي او په دې اړه دې خپل اسناد ورسره شریک کړي. روانه اونۍ یو شمېر مسافرو ازادي راډیو ته د ټکټونو له بیو شکایت کړی و. د دوی له ډلې څخه په کابل کې د عبدالواجد په نوم یو تن
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د طیارې ټکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لاره هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکي چلند هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
له کابل اسلام آباد ته د پی آی د ټکټ بیه د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د 160 او 150 ډالرو ترمنځ وه. اوس د یوه کس د ټکټ قیمت تر 1000 ډالرو زیات دی. په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له زیاتېدو سره یو شمېر افغانان د طالبانو تر واک لاندې خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي او هڅه کوي چې بهر ته لاړ شي. روانه میاشت چې کله طالبانو په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست، د دغو خلکو شمېر نور هم زیات شو، چې له دې سره د الوتنو اړتیا ډېره شوې ده. په تېره بیا چې سرحدي لارې هم ډېر کله بندې وي او د خلکو په وینا ستونزمنې وي.
د احمد شبل چې تاسو ته یې راپور وړاندې کوو چې د پاکستان هوایي شرکت پی ای کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. اوس راځو یو بلې موضوع ته. په ننګرهار کې تر 60 پورې سیمه ییزو راډیوګانو د اف ایم په څپو فعالیت کاوه، چې اوس یې تر نیمایي زیاتې د اقتصادي ستونزو له امله له فعالیته لوېدلې دي. د سیمه ییزو راډیوګانو مسؤلین وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه د سیمه ییزو راډیوګانو په فعالېدو کې مرسته ونه کړي، نو د بیان د ازادۍ په برخه کې به ډېر څه له لاسه ورکړي. طالب چارواکي وایي چې د رسنیو په بندېدو کې دوی رول نه لري. هر رسنۍ کولی شي چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام سره خپلو خپرونو ته دوام ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په لسګونه سیمه ییزې راډیوګانې فعالې وې، چې ګڼ ښځینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو راډیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړې، چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې 40 اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود، خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د اف ایم راډیوګانو تقریبا د 60 په شاوخوا کې اف ایم راډیوګانو فعالیت درلود. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په اف ایم راډیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړاوه. په ننګرهار کې د 60 راډیوګانو نه بندي وي، یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته، د آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې دی د بازار نه لرل، هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي، هغوی هم خپل اعلانات ترې نه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې راډیوګانې
په دغو سیمه ییزو راډیوګانو کې یو هم اصلاح غږ راډیو وه، چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې راډیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره عام خلکو زموږ اوریدونکو همکاري کوله، هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتمۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو که خلکو نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره و
د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي، پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي، چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویاند زبیولا مجاهد ویلي هغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي، بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تېر ورځ هم تاسې د شاهدانو د رسنیو ریاستو سره موږ غونډې درلودې، هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغو دوه درې علتونه درلودل، ځینو خپله خپل کار پرېښی دی یا ځینو ته کېدل چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم متاري شوې ده. په هغه ویلو کې د ویرې له وجې ځینې ولایات کې کېدلی شي کارونه پرې شوي. هر صورت رسنۍ مهمې دي، موږ د رسنیو حمایت کوو.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لډیو ته وګستې اوریدونکو د شمالي وزیرستان لری پرتې سیمې سپینبام اوسیدونکي ګیله کوي چې د صحت بنیادي اسانتیاوې نه لري. لکونو آبادۍ لپاره سیمه کې یو د صحت مرکز دی چې پکې سهولیات پوره نه دي. بلخوا د شمالي وزیرستان صحت څانګې مشر مشال لډیو ته ویلې چې یا د صحت مرکز ته یې ډېرې اسانتیاوې ورکړي، البته د اوبو او بجلۍ ستونزه شته چې ډېر ضربه هواره کړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال لډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه سپینوام اوسیدونکي وایي چې د صحت سهولتونو څخه بې برخې دي. لکونو آبادي لري سیمه کې یو د صحت مرکز دی چې پکې ډاکټران او نور سهولتونه موجود نه دي. زیاتوي چې ډیلیوري کیسونو کې د ډېر مشکل سره مخ وي او د معمولي ناروغۍ درملنې لپاره میرالي او میرام شاته راځي. چې لارې سړکونه خراب دي ل مشکل سره مخ وی. د سپینوام اوسیدون کې ملک یوسف هارون وای چې تحصیل سپینوام په لسګونو کلو آباد دی، خو ولې د صحت سہولتونو څخه محروم دی. رورر هیلث سنټر سپینوام کې که څه هم د صحت نوی آلات راغلی، خو ولې د بجلی او عمالې د نشوالي له وجې کارولی نشي.
تحصیل سپینوام ډېره غټه بودی دو یو رورل هیلث سنټر جوړ شوی دی. ڈی سی صاحب ڈی ایچ او شوګوریا باندې چې دی د مشته در اکویپمنټ راولاژل ایمبولینس راولاژل، خو رورل هیلث سنټر سټاف کمی دو، سټاف نه دی راغلی. دا لرې پرتې سیمې دي چې بونډري سره لګېدلې، په داسې صحت مرکز نشته. په شي دغه غریبون هغه نشه زینا ډیلیوري کیسې ضروري یا خپل یار شي مړی شي یا که څه په ماټی کې باندې. تحصیل سپینوام ته دغه تقریبا 27 کیلومتر درځي تر رسوي، بیا دغه بیا میرل لیټل ته
د سپینوام یو بل اوسیدونکی ملک بختر از وای چې سیمه کې یو رورل هیلث سنټر دی، خو سہولتونه نه لري.
په دغه اسپیتال کې ایمرجنسی سیستم نشته. په شه د ڈی سی صاحب نه او د ڈی ایچ او صاحب نه د امیر مطالبه کی چې مشته د اسپیتال کې 24 غنټې ایمرجنسی سرویس روکو. بل د کورونا چې کوم ویکسین شری شوی دی، مش د ڈی ایچ او صاحب ډیر شکریا ده کوي. خو یو کمی دو په شه د ریکارډ چې غول نشته. په شه کنه او یو علی ډی ډاکټر درته کښې نو ولا شي چې مش ډیلیوري او دغه سیستم چې کوم دی دلته شي.
کلامو چې په دې د شمالی وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر حفیظ الله داوړ نه وپوښتل، نو دوی وویل چې سپینوام رورل هیلث سنټر او شوا صحت مرکز لپاره د صحت نوی آلات پر ځای کړي. ډاکټران ټیکنیشن او خزینه ډاکټرې تبادله هم هلته کړې. د نوی آلات کارولو لپاره بجلی ضروری ده چې د حکومت نه یې غوښتنه کړې. ضربه د غلطه د صحت اسانتیاوې برابرې شي. د سیمې خلک وایي چې سیمه کې جوړ رورل هیلث سنټر کې که سهولتونه او عمله پر ځای شي، ځانګړي ډول لیډي یا خزینه ډاکټره موجوده وي، نو د سیمې خلک به له ډېر مشکل څخه وځي. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
اوردونکو مشال لډیو ته غوږ استئ. راځو بلې موضوع ته. په وروستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د لږ تر لږه دوو سیاستوالانو خلاف ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې پر هغوی د غیر اخلاقي کارونو تور پورې شوې. سیاستوالان هغه ویډیوګانې جعلي بلي او پر وړاندې د قانوني اقدام ژمنه کوي. شنونکي وایي د دې ډول کارونو مخه سیاست بدنامول او پر چارواکو فشار راوړل وي. د دوی په خبره په پاکستان کې د بدنامۍ مخنیوي او سزاګانو قانون شته چې خلک یې کارولی شي. تفصیل د پامیر ساحل په دې راپور کې.
په وروستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د ځینو سیاستوالانو جعلي ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغوی په غیر اخلاقي کارونو تورن شول. په دې کې یوه ویډیو د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوالي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي آسیې صالح خټک او دویمه یې د محمد زبیر د چې د اپوزیشن مسلم لیگ نون د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز بیان او د سند پخوانی گورنر دی. آسیې خټک تر ویډیو خپرېدو وروسته له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د سپتمبر پر 13 یې پر ټویټر له خپل انزور سره یو اردو شعر خپور کړی چې پکې راغلی چې چای چې د پرځولو هڅه کړې وه هغه تر هغې وروسته مایوسه شوی چې نوموړی خپل کار ته ادامه ورکړه. تر نوموړي مخکې زبیر د سپتمبر پر شپږویشتمه پر ټویټر په بیان کې هغه ویډیو جعلي و بلله او وایي دا سخت شرمناک کار دی. نوموړي ویلي په اخلاص پوره ژمنتیا او وقار یې د هیواد خدمت کړی او د پاکستان پرمختیا لپاره به غږ پورته کولو ته دوام ورکوي. د پاکستان یوې خبریالې غریدې فاروقي هم پر هغه ورځ پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې زبیر د پیښې د پلټنو نیت کړی دی او عدالت ته وځي. زبیر د پاکستان د پلانونو د وسنی وزیر اسد عمر ورور دی. نوموړي د اکتوبر پر دویمه د پاکستان یو خبریال منصور علي خان ته په مرکه کې وویل هیڅ ناسم کار نه دی کړی او ځکه نه ډاریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. دا البته وویل چې هغې ویډیو یې کورنۍ او ښځه زخته پریشان کړه نو ځکه یې تر ځنډ وروسته غبرګون وښود.
مهرباني وکړئ پر دې پوه شئ چې زه کورنۍ لرم او هیڅ کورنۍ ښځه یا بچی دا ډول خبرې نشي زغملی. زه وایم که تاسو له ما سره سیالي کوئ په سیاست کې وکړئ، پر ما انتقاد وکړئ، زه به برداشت کړم. تاسې په سیاسي هڅو زما سیاست ختم کړئ، ناکامه کړئ، زه به وزغمم. خو دا څه چې وشول، آیا دا د یو کس د میرمن لپاره د برداشت وړ ول؟ زما ښځه د رواني صدمې ښکار شوه او اوس هم زخته خفه ده.
خدا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایۍ مواد خپریږي. په تیرو کلونو کې د قاضي ارشد ملک په اړه هم د یو محفل ویډیو خپره شوې وه. هغه مهال نوموړی د پخواني وزیر اعظم میانواز شریف پر وړاندې د درغلیو د مقدمې قاضي وو. البته له تېرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د موبایل ټلیفون، د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره د شخصیتونو د بدنامولو او د هغوی د تورنولو کار د پخوا پرتله اسان شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قامي وطن ګوند عمومي سیکرټر او شنونکی هاشم بابر وایي دی خوشحاله دی چې پر ټولنیزو شبکو ولس د سیاستوالانو د تازه جعلي ویډیوګانو خپرېدو هرکلی ونه کړ. دی وایي دا ډول کارونه خورا شرمونکي وي چې د پاکستان له ټولنیزو او دینی ارزښتونو سره سمون نه خوري.
د یو مسلمان په حیثیت باندې ما ته د قرآن حکم شوی دی او د پیغمبر چې کوم دی حدیث دی چې که تا زما په بنده پرده واچو نو زه به په تا پرده واچو. نو دا یو ډېر کرکجن کار دی او دا خوشاله خبره دا ده چونکہ دا پا سوشل میڈیا باندې دا خبر راغا، سوشل میڈیا کې عام خلکو ورلا ته شاباش ورنکو. نو پکار دا چې زمونږ اولس هر قسم ته دی، د هر قوم نه تم دی، که د هر دین نه دی، چې پریکړې فیصله وکړي چې دا څه زونه ته بنه جوړي.
پښتنه دا ده چې د شخصیتونو پر ضد د جعلي ویډیوګانو خپرېدو تر شا موخې څه وي. هاشم بابر وایي په پاکستان کې مقتدره طبقې غواړي له داسې کارونو سره سیاستوالان، قاضیان او مهم شخصیتونه بدنام کړي.
زورورې طبقې چې هغه مالداره طبقې دي او د پیسې په زور کوي او د پیسې په زور باندې چې کوم دی د خلکو نه ووټ هم اخیستې شي، نو یو خو دا خبره ډېر زیات ضروري دی. بل د دغه چې سیاستدان چې کوم دی هغه مختلف خصوصی طور پر غریبی طبقے دی.
د بابر په وینا په پاکستان کې چکم سیاستوالان د ولس د ګټو خبره کوي، زورورې طبقې د بدنامولو هڅه کوي. د ده په اند همدا لامل دی چې دا خورا ضروری ده چې ځواکمنې ادارې باید د آئین په دایره کې کار وکړي او پر ځواکمنو او مقتدرو خلکو هم قانون هسې عملي شي لکه پر ولس چې عملي کیږي. په پاکستان کې د مقتدره طبقې اصطلاح اکثر د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره کاریږي چې په بیا بیا یې په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وایي چې په هیواد کې د ولسواکۍ یا جمهوري نظام پرمختیا ته مندی او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو تویل په 1900 زیږیز کال کې چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ، نو په خپل شاوخوا یولس کلنه واکمنۍ کې کوشش وکړ چې په پاکستان کې سیاست او جمهوریت بدنام کړي. د ده په خبره تر ضیاءالحق وروسته په پاکستان کې ولسواکي زیانمنه شوه او که جمهوري حکومتونه جوړ هم شول د امنیتي ادارې یا اسټابلیشمنټ تر نفوذ او ان کنټرول لاندې ول. خټک وایي په پاکستان کې په 1999 زیږیز کال کې چې بل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو پر سیاستوالانو یې د درغلیو تورونه پورې کړل او پر وړاندې یې مقدمې پیل کړې. د ده په خبره د سیاستوالانو او جمهوریت د بدنامولو سلسله تر هغې وروسته هم جاري وه.
چې کوم خلک په مشرف سره ملګري شو نو هغوی باندې په ډېر الزامونو دی رشوت فساد یا دیگه گڑ وڑو کارونو هغه به صفا شو کچې کم به فرته جمهوریت لپاره ودری دونه هغه خلاف وای کسی راوته پارلیمنت خلاف دې خبرې شوې چې پارلیمنت دې ډاکوانو او دې غلو یو قسم تا کور دې مرکز دې اته شي زه تاسو ته کینو زه په سنټ کې پاتې شوم 2009 تعلیمی اسناد مکتب اسکول یا کالج یا یونیورسٹی کے سبق ویلے سرٹیفکیٹ چیتا سب دے کے سم نی دادی نے پارو تھی سیاست بدنامہ کی تر سوچی خلق امریت تغاڑ کی دی
افراسیاب خٹک وائی په پاکستان کی واضح سیاست والا نہ بلکہ نور شخصیات هم د بدنامی او کیمپینو نو سره مخامخ پاتې شوی دی دی وای په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قامی ادارې نیب پر مشر جاوید اقبال د فشار لپاره یو ویډیو خپره شو او په تاریخی تناظر کې کولی دی شي نو لزور فقار علی بوټو واخله تر بنظیر بوټو آصف علی زرداری او میاں نواز شریف پورې د شاوخوا ټولو منتخبو مشرانو سیاستوالانو او د جمهوریت نظام لپاره د هڅې کوونکو خلاف کیمپینونه شوې دي
اوس چې کم د نیب چیئرمین دی جاوید اقبال د یو ویډیو څومره مخکې ټلویزیون باندې چلیدلې و دا چې ذوالفقار علی بوټو خلاف وقت کی جماعت اسلامی والا او زیولک چی کم حامیان و اغی یو کیمپین چلا والے و دی اغی دی مور بی بی بارکی چی اغا پخوانی دی رندر کورنی نوا و کنا دا سیوا و اغا سیوا نو دا دا کسیم تخبری شوی دی پاکستان کی پت قسمت ایش را چی دی پاری چی سیاسی غچ واخلی خلق سیاسی بدل وقتی دیر دانو چی دا خبری دی قیر اختیاوی کتا روک لی خود دیکی زیاد خبر دا چی سیاسی بدل اغسل او خلقو باندی پر فشار چی وال پتوا ہو چی والی
پا 2019 زیگیز کال کے دی احتساب قامی ادارے مشر جاوید اقبال یو ویډیو خبره شو چې پکې نو موړې لیوي خځې سره په خبرو لیدل کیږي تر ویډیو خبرې دوه سمدستي ورسته نیب د هغه خځې په ګډون د جنو نورو کسانو ضد مقدمه دایره کړه اقبال هغه محل په خبرو کې هوډ کوول او چې په درغلیو د تورونو اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو ضد په پلاتونو ته دوام ورکړي په پاکستان کې د خلکو د بدنامولو مخنیوي او مجازاتو یو قانون دی چې ورسره سم که څوک په لفظي یا لیکلې بڼه او یا هم د رسنیو له لارې د بل چا د رسوا کولو یا بدنامولو هڅه وکړي نو عدالت ورته تر دوو کلونو پورې د بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي د پېښور هایکورټ وکیل شهاب الدین خټک د اکتوبر پر 14 مشال راډیو ته ویل د پاکستان له قانون سره سم د غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړول هم جرم دی د ده په خبره د هر کس ضد چې داسې ویډیوګانې خپرې شي او یا یې له بلې لارې د بدنامۍ هڅه وشي باید عدالت ته ولاړ شي
که یو کس دا دعوه لري چې زما خلاف دا ویډیو فیک ده نو اسې ایمانن دغه سړي ته دام پکار دي چې هغه عدالت ته لاړ شي چې زما خلاف د فلانی سوشل میډیا چینل یا چې کوم نېشنل میډیا دا یا د دین علاوه الکترونیک میډیا یا اخبار دا یو ویډیو یا تصویر شریک کړی ده چونکی دا دروغ ده زه دا چیلنج کوم نو بیا په هغه کې هم داسې مقدمه درج کېدای شي چې په هغه کې قیدم کېدای شي او د دین علاوه دیمیجز دا سره کلیم کولای شي د پاکستان د قانون مطابق
د قامی وطن ګوند مخکښ سیاستوال هاشم بابر زیاتوي د پاکستان تاریخ مشاهده کوي چې پر دې سربېره چې سیاستوالان د درغلیو په تورونو تورن شوي د بدنامولو هڅه یې شوي خو ولسی باور یې له لاسه نه دی ورکړی ځکه چې ولس پوهیږي چې سیاستوالان او سیاسي ګوندونه یې د اړتیاو پوره کولو او ورته د ژوند اسانتیاو برابرولو هڅې کوي
مشال اډو ته وګستئ په پاکستان کې مو د ویډیو سکینډل په اړه باندې راپور واورېدو پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کوو او اوس راځو یو بل راپور ته اوریدونکو 2021 شل ورځې نړیوال کرکټ کپ په متحده عربي اماراتو او عمان کې شروع کیږي د دې نړیوال جام میچونه په 2020 کال کې په هند کې کیدونکي وو خو د کورونا وبا له وجې وځنډول شول دا ټورنمنټ چې 15 کاله پس کیږي په 2018 کال کې ویسټ انډیز ګټلی وو تفصیل په دې راپور کې ټاکل شوی چې د ووم نړیوال شل ورځې کرکټ کپ سیالۍ په 18 اکتوبر په عمان او متحده عربي اماراتو کې پیل شي په دې کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي خو د نړیوال جام مخکې به هر لوبډله دوه تمرینی یا وارم اپ لوبې کوي دا تمرینی لوبې چې د اکتوبر په 12 پیل شوې د 16 اکتوبر پورې به روانې وي په دې لوبو کې په 12 اکتوبر سریلانکا بنگلاديش او سکاټلند بیا هالند ته ماتې ورکړه دا راز آیلینډ په وارم اپ لوبه کې د پاپووا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړه پاکستان لوبډله به خپل لومړی وارم اپ لوبه په 13 اکتوبر له ویسټ انډیز او دویمه به په 16 اکتوبر له جنوبي افریقا سره کوي دغه راز افغان لوبډله به لومړی تمرینی لوبه د اکتوبر په 13 له سویلي افریقا سره او دویمه لوبه به له ویسټ انډیز سره د اکتوبر په 16 نیټه ترسره کړي د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان، هند، نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته ورځي. د نړیوال شل اوریزه کرکټ کپ لپاره پاکستان یو وار د ټیم اعلان وکړ، خو بیا یې پکې ځینې بدلونونه وکړل، لکه محمد اسنین، اعظم خان او شعیب مقصود یې لرې کړل او د هغو پر ځای یې فخر زمان، سرفراز احمد او شعیب ملک د 15 لوبغاړو په ټیم کې شامل کړل. د ملي لوبډلې روزونکو وقار یونس او مصباح الحق هم په سپتمبر میاشت کې له خپلو دندو استعفا ورکړه. دا په داسې حال کې دا چې د شلو ریزه نړیوال کپ په سیالیو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې لومړی میچ د خپل روایتي حریف هندوستان سره په 26 اکتوبر دی. تر دې دمه پاکستان د شلو ریزه ورلد کپ په میچونو کې له هندوستان یو میچ هم نه دی ګټلی، خو د اکتوبر په 10 چې کله په آنلاین غونډه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتان بابر اعظم پوښتنه وشوه چې د هند خلاف به په پاکستاني لوبډله څومره فشار وي، نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې دوی پر ځان پوره باور لري. دا وایي ګوره چې غټ ایونت ته ځې نو ستا باور او اعتماد ډېره معنا لري، خو د یو ټیم او ډلې په حیث زموږ مورال او اعتماد ډېر لوړ دی او امید لرم چې موږ به ډېر ښه کرکټ وکړو. یو خوا د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د ممکنه امنیتي اندېښنو له کبله په سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر ځمکه له کرکټ کولو انکار وکړ، نو بلخوا د اګست په 15 د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته د افغان کرکټ لوبډلې په سریلانکا کې له پاکستان سره د کرکټ سیالۍ هم ونه شوې. دغه راز راشد خان هم د افغان کرکټ لوبډلې له کپتانۍ استعفا ورکړه او محمد نبی د شل اوریزه کرکټ ټیم کپتان وټاکل شو. البته افغان کرکټ لوبډله چې په 12 اکتوبر په قطر کې واو د دې هیواد په کرکټ میدان کې یې د شل اوریزه نړیوال کپ لپاره پریکټس کاوه، نو د لوبډلې اوپنر بیټسمین عثمان غنی په یو ویډیو کې وایي چې د کپ لپاره یې بشپړه تیاری نیولې دي. افغان لوبډله په خپل ګروپ کې له پاکستان، هند، نیوزیلند او دوه نور هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته راځي. افغان لوبډله به د اکتوبر په 15 په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له ګروپ بی راغلي لوبډلې سره کوي. د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ په راوند 1 یا لومبی پړاو کې بعد اته لوبډلو ترمنځ مقابله وي چې لومبی میچ به یې په 12 اکتوبر د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ وي. لومبی راوند چې په 28 اکتوبر ختم شي او له دې چې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو هغه به له وړاندې موجودو اته غوره لوبډلو سره شامل شي، نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي. په سوپر 12 کې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابلې وي چې لومبی به یې په 28 اکتوبر د استرالیا او جنوب افریقا ترمنځ وي. دا پړاو چې په 8 نومبر ختم شي او له دې کومې څلور لوبډلې بریالۍ شي نو د هغو ترمنځ به په 10 او 11 نومبر سیمی فاینل میچونه وي. او په دوی کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به په 14 نومبر فاینل میچ یا پای لوبه وي. دا میچونه د پاکستان په پی ټی وی سپورټس، 10 سپورټس پاکستان، جیو سپورټس او په افغانستان کې یې په آر ټی ای سپورټ کتلی شي. د شل اوریزه نړیوال کرکټ کپ په اړه مو راپور اورېدو. وخت شوه 3 کم 6 بجې وروستۍ شیبو ته رسیدل یو له پامیر ساحل وروستۍ لن خبرونه ورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قامي اسمبلۍ غړی محسن دوړ او د غورځنګ دوه مخکښ غړي محمد شفیع او د هدایت الله مفروران ګرځولي دي. عدالت دا اقدام نن د کراچۍ په زندان کې د غورځنګ د یو مشر او په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د قضیې د اورېدنې پر وخت کړی دی چې ورسره سم اوس پولیس کولی شي چې نومولي کسان ګرفتار کړي. د وزیر وکیل قادر خان مشال راډیو ته ویل دا ټول کسان د 2000 زیږیز کال د ډسمبر پر 6 د کراچۍ په سوبراب ګوټ کې د غورځنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد د ویناګانو په تور تورن شوي ول چې هغوی ردوي. علي وزیر تیر کال د ډسمبر پر 14 په پېښور کې تر گرفتارۍ وروسته د کراچۍ په زندان کې دی او د سند عدالتونو یې د ضمانت درخواستونه رد کړي دي. په پېښور کې د اورکزیو د موموزیو سیمو لسګونو اوسیدونکو احتجاجي پرلت نن پر 4 ورځ هم دوام لاره. احتجاجیان چې د پیښور خبریالانو مرکز مخې ته ناست ول، له حکومت غواړي چې په سیمه کې د امنیت ټینګ کړي، په نامنیو او پوځي عملیاتو کې د خلکو ته د هغوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان ورکړي، او د سیمې خلکو ته د روغتیا او تعلیم په ګډون نورې اسانتیاوې برابرې کړي. په عین وخت کې د موموزیو د مشرانو یو پلاوی له پرلتوالي سره لیدلی او ورته ویلي چې د اورکزیو انتظامي مشر نن ورسره په پیښور کې د مذاکرات کوي. امنیتي ځواکونو شاوخوا یوه لسیزه مخکې په موموزیو کې د وسلوالو ضد عملیات کړي ول، او په 2013 زیږیز کال کې کډوال خپلو کورو ته ورستانه شول. ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وګوري. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي نن پر ټویټر لیکلی چې متقی او نور وزیران به په انقره کې له ترکیو چارواکو سره د مرستو، کډوالو، هوایي ترانسپورټ او سوداګرۍ پر موضوعاتو خبرې کوي. ترکیو سرچینو له چاوشوغلو سره د طالبانو پلان شوی ملاقات تایید کړی، خو نور معلومات یې نه دي ورکړي.
اودن کو لند خبرونه مو واردل. هم دې سره د مشال دیو د نورو ځین ساته خبرونه پای تر رسیدي. سبا سحر پوره په 9 بجې با یو واری بیا زمګ خبرونه پیلېږي. کو پر هم دې چپو تاسو د ډیو رادیو خبرونه اورېدې شي. خپل قربای سره لمومند او د مشال ټول ټیم ته اجازه ترکې. د لا پامان خو وختونه.